السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ته مو زنه ریاست نوري هر کله کوم مخکې د چره د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې ستاسو له ملاتړ پرته به د پولیو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه ناممکن وو. یونیسف ویلی پولیو علاج نه لري خو تاسو یې مخنیوي کولای شئ او زیاتوي خپل ماشوم د پولیو په وړاندې واکسین کړي. یونیسف همدارنګه ویلي خپل دوستانو او ګاونډیانو ته هم وایي چې ورته کار وکړي. د یونیسف په وینا په ګډه کولای شو چې پولیو له منځه یوسو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق داسې مهال کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له پرون دوشنبه راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین امپایل شوی دی. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له ژمي مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه څه باندې 1 میلیون ډالر سخاوتمندانه بشري مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته یوه میاشت پاتې ده. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې تیره اونۍ په افغانستان کې له بنده خوشې شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په 2 ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 2024 ورځې د طالبانو په بند کې او پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندې کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته یې د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. اسرائیل وایي تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړه چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د آیسلند صدر اعظم او یو شمېر نورو ښځو نن د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس د تیر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساواتو ته د رسیدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخ ته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. هغې ویلي چې نن سهشنبه کار ته نه ځي. ډېرې نورې ښځینه کارکوونکي هم نن کار ته نه دي تللي او په دې هېواد کې چې په یوه کوچني ټاپو کې موقعیت لري ښوونځي کتابتونونه بندي یا د محدودو ساعتونو لپاره خلاص دي. روغتونونه هم اعلان کړی چې یوازې بیړني ناروغان مني. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 شوه هم څلوېختو کلونو راهیسې دلته میشتي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادول ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
والله دیو کې چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دا خوشحالي درکو.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او کاروبار یې تود شوی دی.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوس په کوله وخت په کولم په سر کوله اوس خولي په سر کوو. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کړ رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې هغه افغان کډوال شامل نه دي چې پاکستان ته تللی او غوړی نورو هیوادونو ته د پاکستان لاري لارشي او په هغه هیواد کې نمونه ثبت شوی دی. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوروي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووسی. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبري کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هیواد تستانه شو د پاسپورت او ویزه اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.1 میلیون څخه زیات افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسائز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې 15 دیر شو یا هم 30 کلن رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای یو 1.1 میلیون هغه افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پاکستان دا هم ویلی که غیر قانونی افغان کډوال په خپل خوخه لدی هیواد ونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمیر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وای پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزی د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزی دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل کاروبارونه دا زموږ لپاره ډیره سخته ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لاروي واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پرلط کونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پرلط کونکو یو تن خبريال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلط کړی دي. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دې غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
و موریدل چې پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پایه ووځي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره ورځ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې مات کړ. تیره شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمېر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاټنونو او اور لوبې د خوښي ون منځله. یو شمېر ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان لوبډله کولی شي په نړیوالو ډګرونو دا ډول نورې براوې هم ترلاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری یو لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم وه. د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په پاکستان کې هم یو لړ احساسات راپارولی دي.
And there it is, the victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نه سلوختم اور په وروستي توپ څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تربریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې ستره بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم، او الله دې وکړي چې خوند مو ته ناخستی، او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځل. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تر وتلی وو او د کرکټ بری ونمانځب. نو موړی ازادي رادیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شولا او خلک تر شپې واټونو تر وتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بلابیلو برخو تر وتلی وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشاله احساسات داسې شریک کړل،
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چیرو باندې د خوشاله هغه احساسات ښکاری. نن به مونږ ډیر شاهد یو دی چې د ډېر خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوخ کې را خود کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. مونږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغه خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندې دی افغانستان شعارونه ورکوي.
افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو، د دې ژوند دی افغانستان زنده باد،
زنده باد افغانستان،
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری او چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصری کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق سانګزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستۍ دوه بری یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورو لډیر یو قوي اعظم یو ډیر یو منظم پلان سره راکوزه سی و څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سو کوم بهترین تو په هنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران وکړه. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیٹنگ څخه دا یو بیٹنگ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډیر روښانه شول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړې وکړه چې په 500 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالي په نه حاصل وختم اور کې پاتې وکټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 شپې ته او حشمت الله شهیدی 8 سلويخ ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال 3، نوین الحق 2، محمد نبی یو، اواز مت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبي کړي چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپل لوبي وبایللې، خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږم لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې لیو بل سره مخامخ شي.
پر پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په باب مو واوریدل. د هند د کرکټ په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې شیبه مخکې جنوبی افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبی افریقا کرکټ ټیم د بنگلاديش لپاره 303 منډو هدف ټاکلی و چې د بنگلاديش ټیم په شپږتل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 233 منډې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع. اسرائیل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس دلل منځتللې نه وي. غزل دونه رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو لکبل په یو بشري بحران کې ایثار د سلګونو زر خلکو خپل مینې پرخي او د وژل شو کسانو شمیر د فلسطینی چارواکو په وینا له 15000 او وخت دی. نور جزئیات د احمد تکل پرپورت کې.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلې او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پایترسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنه خکړې دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځوړلو تر مرحله ورسوي. غزال له دوه نوی رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباری او لکبل په یو بشري بحران کې اساره ده او په نجدي راتلونکو کې د اوربند نه نخانه هم نه لیدل کیږي. په دې بمباری کې د غزې د ترنګ پراخ سیمه اواري شوی چې لکبل د سیمه له 1 میلیون ډیر وګړي لخپل مينو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپنا پلټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتنه دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترنګ ته ننوځي. دا پتیرو څول اسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خنړای پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې پتیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شوی او فلسطینیانو شمیر له 15000 اوختای دی. د بمباری د اکتوبر په 1مه وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شوی او برمته وشمیر څلورو ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمينه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوی میرمنې یو 50 کلنه او بلې 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ لقبل پریخي دي. حماس یو امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. پاین حال کې اسرائیلی ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګ ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. نن سه شنبه د اکتوبر 28 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست ازادي راډیو ته وویل هیل لري چې ملګرو ملتونو د خبرو او سولې یزو هڅو لري په افغانستان کې د اوسنی کړکېش د مخنیوي لپاره اهلي زلي وکړي. د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول واضح د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم دی؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اکتوبر د 23 مې د ټی پر رسیدو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان د سیاسي رول لپاره پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل د افغانستان خلک له هم لستر بشري ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته وویل افغانان د ملګرو ملتونو د منشور د ارزښتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. ښاغلی فایق هیله څرګند کړه چې ملګري ملتونه به له دې ورځې په ګټه اخیستنې سره خپل رول لا پیوړی کړی.
امیدوار استیم چې ایروز
موکل له چا د ورځ په نړیواله کچه د ګډې همکارۍ د پیوړتیا لپاره یو فرصت وي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو لپاره، ترڅو دوی د خبرو اترو له لارې د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شوې سولې او سوله ییزې همکارۍ ته ورسیږي.
به او اهداف او ارزښتونه چې د منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسن.
لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد د شوای کڅام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او فعالیتونه د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی، خو هیله لري چې دغه سازمان به وکولای شي د سولې په بهیر کې د حکومت رامنځته کول په افغانستان کې د مشروعیت او اقتصادي پراختیا لپاره رول ولوبوي. نو موري له ازادي رادیو سره خبرې کول، افغانستان پاتیرو څلورو لسیزو کې د ملګرو ملتونو له دریو بنسټیزو اصولو له نشټوالي سره چې سولې او ثبات، بشري حقوقونه او ټولنیز ارزښت ختونه او ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی کړیږي.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیاتر ما یک نقش واکنشی محدود
شد. ملګرو ملتونو کې د افغانستان رول اوس مال طلاق سلامل پوری محدود دی. زموږ هیله ده چې د امنیت شورا د وروستیو پریکړو پر بنسټ د سولې په بهیر او د یو مشروع ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو او په افغانستان کې بشري حقوقونه او اقتصادي پراختیا کې خپل رول ولوبوي.
حقوق بشر او پیشرفت اقتصادي در افغانستان ایفا کنه.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځانګړو غونډو د ترسره کولو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپورونو په خبرولو د اعلامیو په صدرولو له طالب چارواکو سره په خبرو کې د وضعیت د بدلولو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د خزو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لریکولو غوښتنې کړې دي. په دې وروستي که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د نومبر په درويشتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ستونزو حل لاره د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري کول دي او د غراس داډ ترلاسه کول دي چې د افغانستان خوره بعد نورې وادونو پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په څورا پورونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي توګه د خزو حقوقو ته نه درناوی د اندېښنې وړ بللی و. خود طالبانو حکومت پر خزو بندیزونه د افغانستان داخلي مسله بولی او په افغانستان کې د بشري حقوقو نو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه رد کړی دي. د طالبانو حکومت تل ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یو بې پرې سازمان په توګه چلند وکړي او په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. که څه هم ملګرو ملتونو په ځینې مواردو کې له طالبانو سره خبرې اترې د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوه لار بللې، خو پریکړه یې کړې ده چې دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ور ونه سپاري او د پخواني جمهوري نظام استازي له هم پر یادې څوکۍ پاتې دی. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دي. او د دوی ویان سبیولا مجاهد ویلی د تور لیست څخه د زینو طالب مشرانو د نمونه د استلو بندیزونو لری کولو د افغانستان د کنگل شو پیسو د خلاصون او په ملګرو ملتونو کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو پاړه خبري او په دې برخه کې د حل لارې لټول پکاره دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په تیر دوه کلونو کې د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کړې او د نسبی اقتصادي ثبات په ځانګړي ډول د افغاني د بی پاسوبات کې هم د دې مرستو رول اغیزمن بلل شوی دی. بانک د روان کال د جولای په 13مه په خپل راپور کې ویل چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د نقدو پیسو استول په بازار کې د افغاني او د بیې له ثبات سره مرسته کړې ده. د غرض ویل شوی دی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوی او تر دې مخکې په 2022 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د اکتوبر 15 وویل په 2023 کال کې له افغانستان سره څه باندې 1.2 میلیون ډالر مرسته شوې ده.
د دې مرستې شاوخوا 400 میلیون ډالر د امریکا لخوا ورکړل شوې ده او تر دې مخکې امریکایي چارواک ویلیو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره 2 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. لبلې خوا یو شمېر هغه کسان چې د ملګرو ملتونو لخوا د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي دغه مرستې اغیزمنې بولي او غواړي چې دوام وکړي. د کابل اوسیدونکو غلام علي وایي
خوخه با دبلیو اف پی او خوست نشته کبو 15 شپک میشتی کی گیزمو کارتونه غیر فعال شوی او مکتتنه را کوي خلق او تلویزیونونه وای چی بودیجه نه لري زمو کارتونه او هغه کسان چی مو کی پیژنو د هغوی کارتونه غیر فعال شوی دی نو بیا وړه او کله کله به وړي هم را کول له هغه ورځی راهیسی چی زمو کارتونه غیر فعال شوی له سختو ستونزو سره مخ یو.
څومره وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر درولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو لمخې اوس مال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه سي کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو پر راپورونو کې خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه په خپلې وی پانه لیکلې دي د بیوزلی او لوګي لمنځوړل د روغتي خدماتونو وړاندې کول زده کړه د جندره برابرۍ د پاکو وبو برابرول او د سولې او عدالت تامین په افغانستان کې دغه سازمان له مهمو موخو څخه دي. خو د سیاسي چارو کارپو تاریخ فرهدی وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې پاتې راغلي دي. د موري ازادي راډیو ته ویل
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت های فقر، مسائل
افغانستان، مسئله او ستونزې د بیوزلی، کړاو د بشري حقوقو مسائل، د افغان کډوالو مسئله چې په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو تر ټولو لوی درد دی، او په بیلا بیلو هیوادونو کې هغه چلند چې افغانانو سره کیږي. ملګری ملتونه په دې ټولو برخو کې ډیر نرم چلند کوي او نیمګړتیاوي لري.
نیم دولمول عمل کرده و کدای ها داره.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي مرستيال او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال انټرس د جولای په 3مه د 2023 کال او 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژیک چوکاټ د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د هغه محدود چاپیریال په جواب کې چې ټول افغانان په ځنګړي توګه خزي ونجونی ورسره مخ دي د بنسټیزو مرستو چمتو کولو ته ځنګړي پاملرنه لري او ستنیدون کو کډوالو ته رسیدل د دوی له مهمو نمرتوبونو څخه دي. پاغه ویلمې کې چې د دې سازمان په ویپانه خبر شي ویل شي دي چې پر هغه میرمنو د کار کولو بندیز چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي د هغه محدودیتونو سره اضافه شوی چې په خوا پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا لګول شي وو. دروان کال د اپریل 14 رهیسې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته یو نامه ویل دوی دي ارشیو دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړ خلکو سره د مرستو خپل اصول ته د ژمن پاتې کېدو ترمنځ یو نوړ انتخاب وکړي. خو ملګرو ملتونو بیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1975 کال د اکتوبر 24 نیټه تاسیس شو او دوه کال وروسته دغه نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په نوم ونمول شو چې موخه یې د ملګرو ملتونو اهداف او لاسته راوړنې د نړۍ خلکو ته ورپېژندل او د هغوی ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د سشنبه پورز د ملګرو ملتونو د اته او یو میکلیزې په مناسبت په خپل ایکسپانه د نړۍ د هوادونو پر یووالی ټینګار وکړ.
azadiradio.com ازادي رادیو اوري په کندز کې یو شمېر هغه دکانداران چې د نارینه او د جامو د پیر او پلور کاروبار کوي وای پورسته دوه کلونو کې په دې ولایت کې د خولې پټکو او د صادرونو مینوال زیات شوی او بازار ته چوي دی.
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم خولې پټکی او چادرې د افغانانو د فرهنګ و برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندان خونه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولې او پټکی پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشي د رسی او دکاندار عبدالقادر آزادۍ رادیو ته وویل
خاري د فروشي کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې ورسته دوه کلونو کې د کندهاري خولې او پټکی او اسکاتونو او د صادرونو خرید او فروش خ ډیر شوه دي. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورینو او د خار خلک هم خولې او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولیو پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې راستې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې راستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي، به دې سره د مندې خولیو، د لونګیو، د دې فروشه ښه شوی. سابقه حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و.